ازادي راديو دوستانو السلام علیکم پروگرام ته بخیر راغله سات 2 بجې سوه ته ازادي راديو د دې سات خبرونه تر درو بجو ده او د افغانستان او سیم پر حالات په دې خبرونه کې رپورټونه لرو په دې خبرونه کې به ورسته واوري چې په افغانستان کې د ناتو پوځیانو د غوث ناتر د ماموریت مرستيال ټینګار کړی چې افغان پوځیان باید پر طالبانو حمله وکړي د افغانستان د سولې د عالی شورا د یو شمیر غړو سره مخابري کړې دي دوی وایي که هم د سولې د خبرو لپاره قوي اراده نه ده موجوده خو ګاونډیو او د سیمې هیوادو ته د طالبانو سفرونه او ناستې کولای سي چې د سولې د خبرو لپاره په افغانستان کې زمینه مساعده کړي د نړیوالو خبرونو سرخط دا دای چې د پاکستان نوی محکمه نن د جمعه یو امام د شګانو پر ضد د وینا په خطر په 15 کاله باندې محکوم کړ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د رمادي شهر د برتنی ول لپاره قبایلو ته د وسلو ورکولو خبري وکړه د عراق په اړه د خبر او د نورو خبرونو جزئیات په ورسته په خبرونه کې راسي اول به سید کمال شاه عارف د دې ساعت د افغانستان مهم خبرونه وړاندې کړي
فسر کې د خبرونو سرچکې د افغانستان ولسی جرګې د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI سره د استخباراتو د معلوماتو تفاهم لاسلیک کول یو شرمونکی عمل او وباله د افغانستان د سولې علي شورا د سیمې او ګاونډي هیوادونو ته د وسلوال طالبانو سفرونه ګټه وربولي او د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د مرکزی بغلان دوه لس کلي له وسلوالو پاکړ دي د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسی جرګې د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI سره د استخباراتي معلوماتو تفاهم لاسلیک کول یو شرمونکی عمل او بل او د لغوه کولو غوښتنه وکړه د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی د نن ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو لاندې شنو ورسته ویل چې دا سند د هیواد په ګټه نه دی او د ناوړه نتیجو ځواب ورکوونکي به هم چارواکي وي
شما نمایندگان مردم من حیث
دی وای تاسو د خلکو استازي دی و قانوني اورګان په توګه موږ او تاسو ته په دې برخه کې فوق العاده صلاحيت لټول سوې دي چې آیا د دې شرمونکي تفاهم لیک سره د افغانستان د خلکو برخلیک تعین کړو د ولسی جرګې اداري پلاوی پریکړه وکړه چې د راتلونکو نه د یک شمې په ورځ به د ملي امنیت شورا سلاکار او د ملي امنیت عمومي رئیس دغه جرګې د کورنی امنیت کمیسون ته ورغښتل سي د افغانستان د سولې علي شورا د سیمې او ګاونډي هیوادونو ته د وسلوال طالبانو سفرونه ګټور بولی او هیله شي چې په دغه لیدونکو کتونکو کې به د سولې خبرو ته زمينه برابر شي د سولې علي شورا یو غړی مولوي قلم الدین ازادي رادیو ټول کڅ هم د سولې د خبرو لپاره اراده نسته خو دا سفرونه مهم دي
مجبور استان طالبان یک طرف او دیگر طرف
دی وای طالبان مجبور دي چې و او بل طرف ته کوشش وکړي ترڅو په خپل وړاندې د سولې یو قوي اراده پیدا کړي همدا یو او بل هیوا ته د هغوی تګ راتګ موږ خوشبین کړیو د ورستی راپورون لمخې د سیټوي بغا په مشرۍ د وسلوال طالبانو یو سیاسي پلاوی ایران ته سفر کړی دی وسلوال طالبانو ایران ته د خپل پلاوی سفر تایید کړی دی د ایرانی رسنوي د راپورون لمخې د وسلوال طالبانو پلاوی د ایرانی چارواکو سره د اسلامي نړۍ او افغان مهاجرونو په اړه خبرې کړې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د غوښ ملاتړ کمانډاني چارواکي وایي چې افغان ځواکونه باید د وسلوال مخالفینو په وړاندې تهاجمي حالت خپل کړي د دا کمانډاني مرستيال جنرال کارسن جوکپسنن ازادي رادیو ته وویل چې افغان سرتیري تر دا مهاله د وسلوال مخالفینو سره په مخامخ جګړه کې ښه ځلېدلې دي او د وسلوال مخالفینو هڅ هم کوم نتیجه نه دور کړي په همدې حال کې د دفاع وزارت اپریشن مشر افضل امان وایي چې د دوی ځواکونه په تهاجمي حالت کې دي او د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ دولس کلي له وسلوال مخالفینو څخه پاکړې دي د کورنۍ چارو وزارت ځنګړو کې توګه مندان جنرال اسد الله شرزاد چې په بغلان کې د روان عملیاتو مشري کوي ازادي رادیو ته ویل چې دغه کلي د هغو عملیاتو په لړ کې پاک شوی چې 13 ورځ پیل شوی دي دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه یې سمات څارو وړاندې کوي
د پاکستان یو تروریستي ضد محکمه د جماعت یو امام د شیعګانو پر ضد وینا په خاطر په 15 کاله بند محکوم کړ د لاهور څارنوال شیخ سعید احمد نن تایید کړ چې مولانا ابوبکر په 15 کاله بند محکوم شوی دی مولانا ابوبکر چې پر ځان لګیدلې تورونه ردوي د فبروري په میاشت کې د پنجاب ایالت په کسور ولسوالۍ کې ونیول شو د پاکستان ډان رسپانی د یوانا سرګن چارواکي په قول ویلي چې سش کال یوشتنه د نورو د عقایدو او مذهبونو خلاف د سرګندونو په خاطر په اتو کلونو قید محکوم شوی دی په تیرو دو کلونو کې په پا پاکستان کې چې اکثریت وګړي سنی مذهب دي شاوخوا زر تنه شیعگان وشل شوی دی ایران دو جنگی بیړی د خپل حقې باروړونکې کښته د بدرګه کول لپاره استولې چې تهران وایي د یمن د خلکو لپاره بشری مرستې پکې بارتي. د امریکا دفاع وزارت وایي د دغو ایرانی بیړیو د څارلو لپاره یوه هلیکوپټر وړونکې بیړۍ سیمې ته استولې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ملي امنیت له سلاحکار سره د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې څخه د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره عراقي قبایلو ته د ژر وسلو او ترینینګ په ورکولو خبرې وکړې. د متحدو ایالتونو د ملي امنیت شورا ویند الستایر باسکی فرانس پریس خبري اژانس ته وویل، موږ په دې غور کوو چې د روزنې د چټکولو او په وسلو د قبایلو د سنبالولو په شمول په کوم ډول لا ښه په انبار کې د سیمه ییزو ځواکونو ملاتړ کولی شو څو رمادي بیرته ونیسي. سپین مانی چې په وروستیو ورځو کې د اسلامي دولت لاسته د رمادي د لویدو په خاطر د کانګرس د جمهوري غوښتونکو له زیاتېدونکو انتقادونو سره مخامخ ده وویل، ولسمشر اوباما د عراق د وزیرانو د شورا د پرونۍ پریکړې هرکلی وکړ چې د عراق په پوځ کې استخدام زیاتوي او په انبار ولایت کې له چارواکو سره همکاري کوي څو لا ژر د سیمې قبایل وروزل شي او په وسلو سمبال شي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو وایي هیواد یې اوس له روسیې سره په حقیقي جګړه کې ښکیل دی او اوکراین باید د روسیې حملې ته تیار واوسي. پیترو پروشینکو پرون بی بی سی ته په مرکه کې چې نن خبریږي وویل، د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین باور نه لري. د په عین حال کې وویل چې له پوتین سره له خبرو پرته بل انتخاب هم نه لري. پیترو پورشینکو اندیشته ښکاره کړه چې د اوکراین ختیځې برخې به یوازې له پوځي لارې له بیلتون غوښتونکو څخه بیرته ونه نیولی شي. نو فکر کوي چې ډیپلوماسي او خبرې د دې مسئلې یوازینۍ لار ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل مسکو تیار ده چې له لویدیځ سره د دواړو خواوو په ګټه همکاري پراخې کړي. لاوروف دا خبره نن د روسیې د مشرانو جرګې یا د فدراسیون شورا غونډې ته وکړه. د همداراز وویل مسکو هیله لري چې واشنګټن به پر اوکراین له خپل نفوذه په استفادې دا هیواد له نویو پوځي اقداماتو راوګرځوي. لاوروف په داسې حال کې مشرانو جرګې ته وینا وکړه چې د مسکو او لویدیځ ترمنځ اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت سړي دي. د لویدیځ او روسیې اړیکې د 2014 کال په مارچ کې د روسیې له لوري له ځان سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې له یو ځای کېدو وروسته خرابې شوې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې په مرکز دمشق کې د روسیې پر سفارت پرونی برید تروریستي عمل وباله او هغه وغندو. چارواکو ویلي چې په دمشق کې د روسیې پر سفارت د هاوان څو مرمۍ لګېدلې چې ودانۍ ته زیان اړولی دی. او د الجزایر پوځ د دغه هیواد د مرکز د ختیځ په 100 کیلومتره کې پرون د عملیاتو په ترڅ کې 22 وسلوال سختریزي وپشل. د الجزایر دفاع وزارت ویل د بواریا ولایت په فیریکوا سیمه کې د تروریستي ضد عملیاتو په لړ کې پوځ ته اتومات وسلې، مهمات او نور وسایل په لاس ورغلي دي.
تا ازادي راډیو د 2 بجې او 8 دقیقې دي. د ازادي راډیو دوستانو په دې خبرونه کې به وروسته واوري چې په افغانستان کې د ناټو تړون په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت مرستیال وایي چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو تلفات د دې لپاره لوړ دي چې افغان ځواکونه د جنگي حالاتو کې د فعالیت او د جنگي تکتیکونو څخه سمه مطالعه نه لري. په دې خبرونه کې به واوري چې په وروستیو کې ایراني مطبوعاتو د هیواد ته د طالبانو د یوه هیئت د سفر خبر ورکړ، خو دغه سفرونه څه اهمیت لري؟
دا به خلل دو جهتونه د دقت وړ ده. یو دا چې خپل طالبان کله چې
په دې خبرونه کې په دې ارتباط او دا به هم واوري چې د افغانستان د ولسي جرګې غړو له پاکستان سره د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د وروستي تفاهم لیک د لغوه کولو غوښتنه کړې ده. په دې خبرونه کې به په سیمه ییزو مطالبو کې واوري چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په اقتصادي او سیاسي اړیکو د خبرو لپاره ترکمنستان ته تللی. دغه سفر د افغانستان لپاره څه اهمیت لري؟
که پاکستان غواړي چې د وسیع ملکونو سره کاروباري اړیکې مضبوطې کړي، کانتري نظریه چې د افغانستان د خاورې تک.
په دې خبرونه کې د کابل ورځپاڼو ته کتنه لرو، د حقیقت صدی او د انصاف په لټه کې اونیز پروګرامونه لرو. د ازادي راديو اوریدونکو کتاسي غواړي چې ازادي راديو اوري نو د انټرنټ لاري تر ټولو آسان اوریدلای شي د ازادي راديو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. په افغانستان کې د ناټو تړون په مشرۍ د غوڅ ناتر د ماموریت مرستیال جنرال کریستین جاکوبسن وایي چې په افغانستان کې امنیتي ځواکونه باید پر وسلوالو طالبانو حمله جاري وساتي. جنرال جاکوبسن نن له ازادي راډیو سره وویل چې د وسلوالو طالبانو حملو هغسې نتیجه نه ده ورکړې چې دوی یې تمه درلوده. د ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي علت دا دی چې افغان ځواکونه د جنګي حالاتو څخه سمه مطالعه نه لري او په جنګي تکتیکونو سم نه دي خبر. صفي الله سنګزای په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان پوځیانو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو د جګړې د زور اخیستو مسالې یوازې افغانان نه بلکې په دغه هیواد کې بهرني پوځیان هم په اندېښنه کړي دي. د ناټو پوځیانو د غوڅ ملاتړ د ماموریت مرستیال جنرال کارستن جاکوبسن وایي د افغانستان حالاتو ته په کتو په کار ده چې افغان پوځیان له دفاعي حالته ووزي او تل حملور دریز غوره کړي. جنرال جاکوبسن ازادي راډیو ته وویل چې افغان پوځیان پر مخالفینو برلاسي دي او د بریا لامل یې هم د دوی حملور دریز ده.
The insurgency has not managed to overrun this
way. They was lawal mukhalifino daratun ki la paradasi kum plan na de tartib kade chi kum awlas walay di unisi ya kum walay di unisi aw ya kum bala khas la astarawdan na wladi pa muqabil ki afan pawjano hamli de rikri di ha gosi mutawaragli chi makhke no waragli har waqt chi afan pawjano hamli kri halat ya arama kri di difai halat da bariya raz na da difai halat da halar na da afan pawjano bait hamlawar usi har kala aw har asma ki chi da daris dui war غورا کړای دی کامیاب ثابت شوې دي. د ناټو د لوړ پوړي چارواکي په داسې حال کې را څرګندونی کوي چې وسلوال مخالفینو د افغان پوځیانو په وړاندې خپل حمله ته زور ورکړی او یوازې په تیر یو میاشت کې په کابل کې شپږ انتحاري حمله او 14 شوې دي. وسلوال طالبانو په کندوز، بدخشان، بادغیس، فرا، غور او ځینو نورو سیمو کې هم له افغان پوځیانو سره مخامخ جګړې په دورستي کې زیاتې کړې دي. د ناټو د غوڅ ملاتړ مرستیال جنرال جاکوبسن د افغان ملکیانو او پوځیانو مرګ ژوبله د اندېښنې وړ بولي او وایي چې پوځیانو اکثر له جنگي حالاتو د ناخبرۍ او په زیانمنونکو سیمو کې د پوستو د لګولو له امله زیان لیدلی. خو د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې دوی د وسلوالو مخالفینو په وړاندې حملهوره دریز غوره کړی دی او د هغوی په نسبت برلاسي هم دي. د دغه وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ځینو سیمو کې د مخالفینو پر ضد عملیات روان دي او دا عملیات به نور هم زیات شي.
برلای
دغه
دفتر د عملیات
دشمن محمد دی په دې سربیره چې د وسلوالو مخالفینو د حمله د دفاع لپاره چمتو یو افغان ملي پوځ په دې هڅه کې دی چې خپل حمله وره دریز هم غوړه کړي او ډیر فعالیتونه مهم په دې ډول دي. په هلمند، زابل او غزنی او نو روسي مو کې مخکې لدی چې دښمن خپل حمله وکړي مونږ مخکې کیږو او په وړاندې خپل حمله کوو. که هم د ناټو چارواکي د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان پوځیانو جګړه ستای خو پوځي کارپوهان په دې باور دي چې افغان پوځیان ډیر روز دکړو او تجهیزاتو ته اړتیا لري. دغه کارپوهانو په خبره ناټو او امریکا باید په جګړو کې د افغان پوځیانو د برلاسي په مسالې بسنه ونه کړي بلکې دغه پوز او هوایي برخې د لا پیاوړتیا لپاره جدي کار وکړي. صفي الله ستانګزای ازادي رادیو کابل.
د ازادي رادیو خبريال له بغلان په خپل رپورت کې څه شی به مخکې وویل چې د بغلان ولایت د مرکزی بغلان د ولسوالۍ څخه امنیتي چارواکي وایي چې لشتلجه لاس کلیه په وسلوالو څخه نیولې دي. د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی معلوم. په سیمه کې جنگ روان دی او امنیتي ځواکونو د ازادي رادیو خبريال ته ویلي دي چې ډیر ژر به دغه ولسوالۍ ونیسي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو دوستانو که تاسو غواړئ چې د ازادي رادیو سره خپل نظر شریک کړئ نو تاسو کولای شئ چې د افغان بسیم د یو ټلیفون لارې پر 813 شمیره باندې پیغامونه راوستوي. دا ډیره اسانه لار ده. د ازادي رادیو څخه تاسو پیغامونه وخت په وخت خبرېږي. د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو د خبرونی په ترڅ کې کولای شئ چې زموږ د دیونی دوه ځانګړي پروګرامونه د حقیقت څخه او د انصاف په لټه کې واوري. دغه پروګرامونه زموږ په پاڼه باندې تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو په پاڼه تورسي ټول ونیس پروګرامونه هلته تاسو بیا بیا اوریدلای شئ. او اوس په ورسره د افغانستان د ولسی جرګې او روسي عکسالعمل ته چې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د استخباراتو د ادارې ترمنځ د لاسلیک شوی تفاهم لیک پاړی څرګند کړی دی. د ولسی جرګې په نیغونډه کې ډیر بحث پر دی وسو چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې ولې د پاکستان د استخباراتو د ادارې سره تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. د جرګې نن وویل چې دغه تفاهم لیک باید ژر تر ژره لغوه شي. خو د افغانستان حکومت ویلي و چې دغه تفاهم لیک د اندېښنې وړ کومه مسله نه ده او دا د دواړو هیوادو ترمنځ مخکې هم موجود و. حمیده عثمان د افغانستان د ولسی جرګې د دې نننۍ غونډې له بحثه رپورټ وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د پاکستان له ایس ای سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک له شرمه ډک کار بولي او د لغوه کولو غوښتنه کوي. د جرګې اکثر غړو د چهارشنبې په ورځ په همدې مسالې بحثونه وکړل او دا تړون یې د افغانستان لپاره زیان اړوونکی وباله. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو له سختو خبرو وروسته د دغه تفاهم لیک په اړه وویل:
تاسو د خلکو استازي دي، یو قانونمند بنسټ په توګه په دې برخه کې موږ او تاسو ته فوق العاده صلاحیت په دې مناسبت پام کې نیول شوی چې د دغه ننګین تفاهم لیک برخلیک د افغانستان د خلکو د خیر لپاره وټاکو.
د ولسی جرګې غړو وویل چې دغه تفاهم لیک لاسلیک کول پر افغانستان تحمیل شوی او له هغې سره به افغان ځواکونه د پاکستان د استخباراتو د لاس آله وګرځي. هغوی ټینګار وکړ چې د افغانستان او پاکستان اړیکې لا دې پړاو ته نه دي رسیدلي چې د دواړو هیوادونو استخبارات د تفاهم لیک لاسلیک کړي. په ولسی جرګې کې د کابل استازي شکریا بارکزی له ولسمشر اشرف غنی څخه وغوښتل چې ډېر ژر د دغه تفاهم لیک لغوه کړي.
په سخت ټکو غندم هغه څه چې بې شرمانه او ننګینه تړون د افغانستان پر خلکو د تحمیلېدو په حل کې دي. له همدې تریبیون څخه ډاکټر صاحب اشرف غنی ته وایم چې ډېر ژر او فوري دغه تړون لغوه کړي.
راپورونه وایي چې څو ورځې مخکې افغانستان ته د پاکستان د استخباراتو د رئیس رضوان اختر د سفر په ترڅ کې له ملي امنیت ریاست سره دغه تفاهم لیک لاسلیک شوی دی. د دغه تفاهم لیک لاسلیک کولو د هیواد په سیاسي کړیو کې سخت غبرګونونه راپارولي او هغه د ملي ګټو پر خلاف کار ګڼلی دی. خو جمهوري ریاست ویلي چې د دې تفاهم لیک لاسلیک کول د اندېښنې وړ نه دی او پخوا تر دې هم له پاکستان سره ورته تفاهم لیکونه لاسلیک شوي دي. ټاکل شوی چې د راتلونکي یکشنبې په ورځ د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم د ولسی جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون غونډې ته وبلل شي او په دې اړه وضاحت ورکړي. د ولسی جرګې د داخلي امنیت رئیس میرداد نجرابی وایي:
موږ د ملي امنیت رئیس او د ملي امنیت سلاکار یو ځای د یکشنبې په ورځ کمیسیون ته رابللي. خپل راپور ورکوي. زموږ د راپورونو له مخې حتی ملي امنیت حاضر دی چې تفاهم لیک لغوه شي.
ټاکل شوی چې ولسی جرګه به د دغه دوو امنیتي چارواکو د راپور تر اورېدو وروسته له پاکستان سره د استخباراتي اطلاعاتو د تفاهم لیک د لاسلیک کېدو په اړه پریکړه وکړي. یو شمیر سیاسي کارپوهان او د ملي امنیت د ریاست پخواني مشران د پاکستان له استخباراتو یا ISI سره د استخباراتي تفاهم لیک لاسلیک کېدل د افغانستان لپاره خطرناک ګڼي او د هغې د فسخه کولو غوښتنه کوي. هغوی وایي چې د افغانستان حکومت باید له پاکستان سره د سیاسي تعاملاتو په برخه کې له احتیاط څخه کار واخلي.
د پاکستان پوځ په دې اړه په ټویټر د دوشنبه په ورځ وویل چې دواړه هیوادونه به پر دې اساس په دواړو هیوادونو کې، یعنی په افغانستان او پاکستان کې، د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزه کوي او د دې مبارزې لپاره به استخباراتي معلومات سره شریکوي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند اجمل عبید عابدي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تفاهم لیک کې هیڅ ډول د اندېښنې وړ مسله نشته.
په کوم شکل چې دغه مسله په رسنیو کې داغي اول ته خبره پدو شو چې گویا روزنی او د تجهیز کولو مسله مطرح شوې ده چې گویا ISI د افغانستان د ملي امنیت ریاست تجهیز کوي او هم ورته ټریننګ او یا روزنه ورکوي. دا خبره قطعا شایع ده. په دغه تفاهمنامه کې اساسي ټکي همدا دي چې څنګه دغه دواړه ادارې کوي شي چې د تروریزم په مقابل کې کوي وکړي، ځکه د افغانستان او پاکستان په مقابل کې تهدیدات او خطرات مشترک دي او څنګه دواړه ادارې کوي شي دغه مشترک تهدیدات او مشترک خطرات تو سره مبارزه.
د ازادي رادیو پر ویب پاڼه دغه مسلې نور جزئیات تاسو اوریدلای شئ او همدارس که د افغان بسیم ټلیفون لري پر 1313 باندې شمیره باندې تاسو کولای شئ چې پر همدې مسله او د نن ورځې پر نورو ټولو مسایلو باندې ازادي رادیو ته خپل نظرونه راوستوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټوله شپه او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
د ازادي رادیو اوریدونکو د ایران د مش یو شمیر رسنیو په حوالم پورستوي کې واردل چې د طالبانو یو هیئت ایران ته تللی وو او د طالبانو لوري هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړی و چې دوی ځینې استازي ایران ته تللی دي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمیر غړي وایي چې که څه هم د سولې د خبرو لپاره چندان اراده نسته خو ګاونډیو هیوادونو او د سیمې هیوادونو ته د طالبانو د هیئتونو دغه سفرونه او ناستې کولای سي چې د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د سیاسي چارو یو شمیر څیړونکي په دې نظر دي چې د طالبانو دغه سفرونه کیدای سي د دې لپاره وي چې د سیمې په کچه او په ټوله نړۍ کې د ځان لپاره یو سیاسي موقف جوړ کړي. اجمل تورمان په دې اړه رپورت لري.
د سولې د عالي شورا سرپرست وایي چې طالبان هم ګاونډیو او د سیمې یو شمیر هیوادونو ته په خپلو سفرونو سره غواړي چې د افغان دولت په څیر د سولې د خبرو لپاره د نړۍ د هیوادونو ملاتړ خپل کړي. عبدالحکیم مجاهد د چهارشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل که څه هم ایران ته د طالبانو د استادو سفر له دوی سره نه دی شریک شوی خو د سولې د خبرو په ګټه به تمام شي.
لکه څنګه چې د سولې عالي شورا هڅې کوي چې هم په ملي سطحه باندې هم په سیمه ییزه کچه او هم په بین المللي ډګر کې ټول د سولې طرف ته رامات کړي او د هغوی ملاتړ او حمایت ترلاسه کړي. همدا ډول وسلوال مخالفین هم هلې ځلې کوي کوشش کوي چې هم په ملي سطحه باندې هم سیمه ییزه سطحه باندې هیوادونه د سولې حمایت او ملاتړ ته رامات کړي.
د ښاغلي مجاهد په وینا حکومت او وسلوال طالبان په دې پوهېدلي چې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره له سولې پرته بل لار نشته. په عینال کې د سولې د عالي شورا یو شمیر غړي د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د طالبانو سفرونه د دوی سیاسي حق ګڼي او وایي چې دغه سفرونه د ملګرو ملتونو او نړیوالو څخه د دوی د غوښتنو د مطرح کولو په هدف ترسره کیږي. د سولې د عالي شورا غړي مولوي قلم الدین آزادۍ راډیو ته وویل چې دا ډول غیر رسمي ناستې د سولې خبرو ته هم زمینه برابروي.
فعلا د سولې لپاره قوي اراده نه ده موجوده. هغه هیوادونه چې د افغانستان په جګړه کې ښکیل دي د افغانستان د سولې په خبرو کې هم شریک دي. طالبان مجبور دي چې یو خوا بل خوا هڅه وکړي تر څو په خپل وړاندې د سولې یو قوي اراده پیدا کړي. موږ خوشبینه یو چې د سولې او مذاکراتو لپاره زمینه برابره شي.
د خغري قلم الدین په وینا طالبان لا هم د خپل اسلامي امارت په جوړښت سخت ولاړ دي او غواړي خپل فعالیتونه ولري. په دې وروستیو کې ایراني رسنیو داسې راپورونه خپاره کړي چې د روان کال د سور د میاشتې په 9 نیټه د طیب اغا په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی ایران ته تللی او هلته یې د سیمې په امنیتي وضعیت او د اسلامي دولت د ډلې د جوړېدو په څرنګوالي د دغه هیواد له امنیتي چارواکو سره خبرې کړې دي. طالبانو هم ازادۍ راډیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې دا سفر تایید کړی او ویلي دي چې دا یو عادي سفر دی او هدف یې د سیمې د وضعیت او کډوالو په اړه خبرې دي. خو د ایران فارس خبري اژانس د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویاندي مرزي افخم په حواله ویلي چې تهران ته د طالبانو د سفر په اړه معلومات نه لري. تر دې دمخه هم د طالبانو د سیاسي دفتر یو شمیر استازو چین، جرمني، فرانسې، استرالیا او جاپان ته سفرونه کړي دي او ویل کیږي د ایران ته دریم سفر دی. په عینال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي اندېښنه لري چې ایران ته د طالبانو د استازو سفر د سولې لپاره موجوده خواري هم په اوبو لاهو نه کړي. دوی وایي ایران کله هم له افغانستان سره ښه او یو مخی ګاونډیتوب نه دی پاللی. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا په دې نظر دي چې طالبان په داشان سفرونو سره غواړي چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه خپل سیاسي موقف تثبیت کړي. د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی
دا مسله دو جهتونه د دقت وړ ده. یو دا چې خپل طالبان کله چې د سیمې له هیوادونو سره په تماس کې دي یا په نړۍ کې له نورو دولتونو سره په تماس کې دي، یو ډول خپل سیاسي موقف او اوتوریته غواړي چې په سیمه ییزه او نړیواله سطح کې تثبیت کړي. بله خبره دا ده چې ایران د افغانستان په قضایاو په وسیع لاس درلودلو سره په دې 15 کلو کې په وار وار د سیمې د ظاهرا د افغانستان له یو دولت سره په تفاهم کې روابط درلودلي دي. په خفا کې طبیعي ډول د افغانستان د دولت له مخالفینو سره هم هغه هر څوک تماس درلودل.
د یادونه ده چې په روسیې کې د طالبانو سیاسي فعالیتونه او سفرونه د پخوا پرتل زیات شوي دي. ایران ته د طالبانو تر دغه سفر مخکې د دوی یو شمېر استازو په قطر کې هم په یوې غونډه کې ګډون کړی وو، او په دې روسیې کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې افغان حکومت غواړي تر 200 څخه زیات طالبانو ته افغان سیاسي پاسپورتونه ورکړي. خو دغه خبره د افغانستان جمهوري ریاست یوه شایعه ګڼلې ده. په همدې حال کې د سولې عالي شورا چارواکي وایي طالبان ورسره منلی چې یو ځل بیا به په قطر کې خبرې کوي.
دا ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ دا ازادي راډیو ته خپل نظرونه راوستوي د افغان بیسیم پر تاسوات لس شمیره باندې. او اوس به د کابل چاپ ورسپانو ته ورسو چې نن یې په افغانستان کې د سولې، د طالبانو د سفرونو او په افغانستان کې په روانو سیاسي حالاتو باندې تبصرې کړې دي. اسدالله لودین د کابل ورسپانو ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا له پاکستان سره لاسلیک شوی استخباراتي سند او په کابل کې ورستیو نه امنی او تازه انګړی کړی دی. ویسا خپلواکي ورسپانې خپل سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې آیا د ملي تفاهم سند له پاکستان سره په غلا لاسلیک شوی. په سر مقاله کې راغلی چې ضمیر لرونکي او وجدان لرونکي چارواکي او د ملي شورا غړي باید دا سند لغو کړي، او یا هم پر ولسمشر او نورو چارواکو فشار راولي چې لغو یې کړي. د سر مقاله لیکوال بیا په یو برخه کې ویلي چې دا سند به د ولس د یووالي او د ستونزو په وړاندې د همغږۍ کېدو لامل شي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې د ملي امنیت د پخوانیو مشرانو امرالله صالح او اسدالله خالد نظرونه راخیستي چې ویلي دي په خپل وخت کې مو له آی اس آی سره هیڅ ډول معامله نه ده کړې. په مطلب کې راغلي که له آی اس آی سره پټه معامله شوې وي دا د ملي امنیت هغو سرتیرو ته بې احترامي ده چې قربانۍ یې ورکړې دي. په مطلب کې د ملي امنیت د پخواني مشر امرالله صالح په حواله ویل شوی چې هغه اوازې به بنسټه دي چې ویل کېږي پخوا هم داسې سندونه له آی اس آی سره لاسلیک شوي دي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د کابل د انتحار ورځې. په دې مطلب کې د عدلیې وزارت د موټرو په تمځای کې پرونۍ حملې ته اشاره شوي او ویل شوي چې دا حمله هغه مهال وشوه چې د عدلیې وزارت کارکوونکو غوښتل په موټرو کې سپاره او کورونه ته ولاړ شي. ورځپاڼې لیکلي چې په دې وروستیو کې دا څوېمه حمله ده چې په کابل کې کیږي او دې پیښو خلک اندېښمن کړي دي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د کورنیو چارو د وزیر څرګندونې راخیستې چې ویلي دي تروریزم او افراطیت د سیمې د بې ثباتۍ او ناامنۍ لامل کیږي. په مطلب کې د ښاغلي علومي او د هغه د روسي سیال پرونی خبرې راخیستل شوې چې ویلي دي روسیا حاضره ده چې له افغانستان سره د امنیت په ټینګښت او د سرتیرو په روزنه کې مرسته وکړي.
د ازادي رادیو اوریدونکو، تاسو په خبرونه کې واردل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تللی دی. د پاکستان صدر اعظم د ترکمنستان او قرغزستان د چارواکو سره دغو دواړو هیوادونو ته ځي تللی، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دی چې دی به هلته له چارواکو سره پر اقتصادي، تجارتي او په سیمه کې د سیاسي وضعیت په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې صدر اعظم شریف په د ترکمنستان له چارواکو سره پر مهمو موضوعاتو په خبرو سربیره د ټاپي په نوم د ګازو د نلیکې د پروژې په اړه هم خبرې وکړې، او ټینګار یې کړی چې د سیمې د اقتصادي پرمختګ لپاره د پاکستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ښه روابط مهم دي. د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي په د منځنۍ اسیا، پاکستان او د سیمې اقتصادي پرمختګ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت سره په ارتباط کې بولي. په سیمه کې یو څارونکی ایمال خټک د ازادي راډیو خبریال ته وایي
که پاکستان غواړي چې د وسیع شوي ملکونو سره کاروباري اړیکې مضبوطې کړي، کانترینه ذریعه چې د افغانستان د خاورې تګ دی.
دوی وایي چې د افغانستان لارې د پاکستان لپاره د تجارتي اړیکو پراختیا ارزانه او اسانه کار دی نسبت ودی ته چې د چین او یا په سیمه کې د نورو هیوادونو څخه مرسته وغواړي. په دې اړه تاسو نور جزئیات زموږ پر ویبپاڼه پیدا کولای شئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی www.azadiradio.com.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو په خبرونه کې به ورسته دوه نیس پروګرامونه ولرو، د حقیقت صدای او د انصاف پلټکی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکی عبدالواسید هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکي، زما په نظر ایران ته د طالبانو د استازو سفر به د افغانستان د سولې پر خبرو بد اغیز وکړي. یو بل اوریدونکی محمد انور د هلمند څخه لیکي، زما په نظر ولسمشر محمد اشرف غنی دی د پاکستان سره لاسلیک شوی تفاهم بیرته لغوه کړي، ځکه د وخته چې په افغانستان کې پخوانی ولسمشر محمد داود خان وژل سوی، پاکستان په افغانستان کې د لاسوهنې ملا تړلې ده. او عبدالرحیم سمیم د زابل د شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي، په حکومتي ادارو کې باید د احمد شاه بابا عکس وځړول سي. د ځینې اوریدونکو نظرونه او د دوی خپل نظرونه دي، ازادي راډیو په دغو کې کار نه لري. او اوس به عصمت ساروان د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان یوې تروریستي ضد محکمې د جماعت یو امام د شیعهګانو پر ضد د وینا په خاطر په 15 کاله بند محکوم کړ. ایران دوه جنگي بیړۍ د خپلې هغې باروړونکې کښتۍ د بدرګه کولو لپاره استولې چې تهران وایي د یمن د خلکو لپاره بشري مرستې پکې بار دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ملي امنیت له سلاکار سره د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې څخه د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره عراقي قبایلو ته د ژر وسلو او ترینینګ په ورکولو خبرې وکړې. د اوکراین ولسمشر پترو پورشینکو وایي هیواد اوس له روسیې سره په حقیقي جګړه کې ښکیل دی او اوکراین باید د روسیې حملې ته تیار واوسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل مسکو چمتو دی چې له لویدي سره د دواړو خواوو په ګټه همکاري پراخې کړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د سوریې په مرکز دمشق کې د روسیې پر سفارت پرونی برید تروریستي عمل وباله او هغه یې وغنده. او د الجزایر پوز دغه هیواد د مرکز د ختیځ په 100 کیلومتره کې پرون د عملیاتو په ترڅ کې 22 وسلوال سخت دریزي وبښل.
د ازادي راډیو د نن ورځې د ماښام تر 2 بجو پورې به تاسو د ازادي راډیو خبرونې اورئ.
دا سلام پړنې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو څخه اورئ. د افغانستان د فوایدامي وزارت وایي د صحت سي په لکړې چې پر لوی لارو د درانه وزن د کنټرول په هدف نصب شوی تلي ډیجیټلي کړی. د فوایدامي وزیر محمود بلیغ د چاشمبه په ورځ د خپل سلو ورځو کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل چې دا مهال د تلي مسله د فساد په یو منبع بدل شوې ده. د ژمنه وکړه چې د تلو پاړه به شته مالی فساد له منځه یوسي. له دې وړاندې سوداګرو شکایت کاوه چې په تلو کې فساد موجود دی او د پیسو په بدل کې له قانون پرته درانه وزن ته هم اجازه ورکول کېږي چې د سړکونو دورانېدو سبب کیږي. د فراه ولایت د کرنې مسؤلین وایي چې خصوصي سکتور په دې ولایت کې د ګرین هاوزونو یا شنو خونو په برخه کې 10 میلیون ډالر پانګونه کړې. د دې ولایت د کرنې رئیس عبدالمنان متین ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې 1600 جریبه ځمکه د شنو خونو تر پوښښ لاندې ده. په دې شنو خونو کې 3.5 زر نفر په کاروبار هم بوخت دي.
په دې قسمت کې حدود 10 میلیون ډالر پرایویټ سکتور یا خصوصي سکتور یا خلکو د یقینو سرمایه گذاری کړي ده. حدود 3.5 زر کسان په دې سکتور کې په شکل د مستقیم کاروبار کوي.
نوموړي زیات کړه چې شنو خونو په فرا کې د کرنې حاصلات زیات کړي او بزګر دغه حاصلات نور ولایتونو ته هم لیږي. شغلی متین وویل چې د فرا کروندګر دا مهال له هر جریب ځمکې څخه په یو کرنیز فصل کې 4 لک افغانۍ عاید ترلاسه کوي. په شمال زون کې د کرنې متخصصین وایي که د باران د اوبو څخه په ښه ډول کار واخیستل شي د کرنې په برخه کې به ډېرې اسانتیاوې برابر شي. په دې زون کې د کرنې متخصص محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته وویل که د باران او واورې اوبو ته خاورین بندونه جوړ شي یو خوا به د دغو اوبو څخه د کرنې په برخه کې ګټه واخیستل شي، بل خوا به پر دغو بندونو د برېښنا وړ بندونه هم جوړ شي. نوموړي زیاته کړه چې اوس مهال په شمال زون کې تر ځمکې لاندې اوبه هم کمې شوي او حکومت باید هڅه وکړي چې د باران او واورې اوبه زیرمه کړي او کروندګر ته ترې کار واخلي. تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او 15 چپوله، یو ایرو 18 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 93 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 9 پوله او زر پاکستانی کلداری 515 افغانۍ.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وروسته دواړه اونیز پروګرامونه چې د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی درته وړاندې کوو، خو تر هغه مخکې یو بل رپورټ لرو. د امریکا متحدو ایالاتو او د سعودي عربستان په مشرۍ عربي ائتلاف په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې ایران د مرستې په موادو یو بار بیړۍ د یمن بندرونو ته استولې ده. د امریکا متحدو ایالاتو له ایران غوښتنه کړې چې د مرستې د موادو دغه بیړۍ دي جیبوتي ته نژدې د ملګرو ملتو د مرستو مرکز ته واستوي، خو ایران ویلي چې په مستقیم ډول یمن ته مرستې کوي. دا د مسلې نور تفصیل به د ازادي راډیو د خبري څانګې په حواله له جان قال کوزي واوري.
ایران د هغې بارغونکې کښتۍ د بدرګې لپاره دوی جنګي بیړۍ استولې چې یمن ته بشري مرستې پکې بار دي. د امریکا متحده ایالاتو هم د ایراني کښتیو د څار په مقصد فارس خلیج ته جنګي بیړۍ استولې. د سې شنبې په ورځ خبره هغه وخت جدي شوه چې ایراني کښتۍ د یمن حدایده بندر ته نږدې شوې او ټینګار یې وکړ چې دوی به خپل بار په همدې بندر کې ښکته کوي. د امریکا د دفاع وزارت وان ډګرمن سټیو وارن وایي د امریکا متحده ایالات او د سعودي عربستان په ګډون متحدانې چې د یمن د حوثي شیعه ځواکونو پر هدفونو هوایي بمباری کوي د ایران د دې عمل په اړه اندېښمن دي او ایراني کښتۍ قدم په قدم څاري. وارن زیاته کړه د بیره لري چې ایران د یو بل ډول کار پلان لري، خو دا مهال مونږ په دې اړه زیات اندېښمن نه یو. د امریکا ان بی سي ټلویزیون د دفاع وزارت د چارواکو په حواله وویل چې متحده ایالاتو فارس خلیج ته د آیو جما په نامه د عصري هلیکوپټر وړونکي بیړۍ استولې چې ایراني بیړۍ وساري. د عدن په لویدیځ خلیج کې څلور نورې امریکایي جنګي بیړۍ هم ځای پر ځای شوي تر څو د اړتیا په وخت کې ځواب ووایي. د امریکا متحده ایالاتو ایران ته ویلي چې د شهید په نامه بارونکې بیړۍ د خپل بار جیبوتي ته نږدې د ملګرو ملتونو لخوا یمن ته د مرستو ټولولو جوړ شویو مرکز کې ښکته کړي، خو ایران دا غوښتنه رد کړې ده. سعودي عربستان او د خلیج متحدان هر هغه بیړۍ چې یمن ته داخلېږي لټوي تر څو حوثي یاغیانو ته د وسلو د قاچاق مخه ونیسي. حوثي شیعه ځواکونه د حدایده بندر په ګډون د یمن په زیاتو برخو واکمن دي. ایرانی چارواکو یاغیانو ته د وسلو استول رد کړي او ټینګار کوي چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف ته اجازه ورنه کړي چې د دوی بارونکې بیړۍ ولټوي. د امریکا متحده ایالات هم نه غواړي چې ایرانی بیړۍ د لټون پرته په خلاص لاس یمن ته مواد انتقال کړي. په عین حال کې ایران نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکړي چې د دوی بارونکې کښتۍ وګوري، خو امریکایي چارواکو د تهران دا عمل یو پروپاګند بللی او وایي دوی په دې توګه خلکو ته ښیي چې په کښتۍ کې وسلې نشته. د نړیوالو څارونکو په ډله کې جرمن سیاسي فعال کریستوفر هورستل چې مخکې د جرمني ای آر ډی تلویزیون ته د خبریال په توګه کار کوه رویترز اژانس ته ویلي د ایران ماموریت په قطعي ډول بشري دی، هیڅ بیړۍ زموږ د کښتیو څار نه کوي، ایراني بیړۍ هم باید آزادې پرېښودلې شي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلن خپلواکه اداره وایي چې ډېر ژر به دا پریکړه وکړي چې د افغانستان د هوایی چلن د تنظیم چارې کومې نړیوالې ادارې یا شرکت ته وسپارل شي. دوی وایي چې یو شمېر نړیوالو شرکتونو خپل غوښتنلیکونه ورته استولي دي او دوی په دې اړه په غور لګیا دي. د ازادي راډیو په خپرونو کې به نن تاسې د افغانستان د ملکی هوایی چلن د خپلواکې ادارې له مرستیال محمود شاه حبیبي سره ځانګړې مرکه اوري په دې مسله باندې. اوس هم لاسي دوه اونیز پروګرامونه لرو.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله به خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې ځای کې وای ازر کې ان شاء الله مونږ ځلونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د لوګر ولایت د مرکز پل عالم یو اوسیدونکي ته ځانګړې کړې ده. قندغه د پل عالم د ښار یو دکاندار دی. قندغه وایي چې شاوخوا 15 کاله مخکې د لوګر د امنیت قومندانۍ د تعمیراتو عامد له ده څخه د امنی قومندانۍ د اړتیا وړ ساختماني مواد په پور وړي وه، خو لا تر اوسه یې د پور نه دی ورکړی. هر کوم ځان معرفي کوي مشکل هم وایي.
ما نوم قندغه د ولایت لوګر دکاندار. له 15 کاله راته خوا کېږي چې د قومندانۍ امنیې قومندانۍ لپاره د پوسې لپاره د نانبۍ لپاره ما له تعمیراتي مواد وړي دي لکه سمنټ شیشه رنګ داشان د تعمیراتي مواد او پیسې کنو نو سبا په دپینځه کالو کې دغه رقم مې غلطي کمانډان صاحب ته وراله مریضه مې کمانډان صاحب داسې جدي امر راکړه بل شوبه باندې درته په شوبه باندې دومره بلد نه یم خو نه منه پیغام بل شوبه باندې امر وکړه چې دې پیسې اجل به ورکړي که پیسې نه راکړي متین له ماشه یوازې دې سړي ته باید ورکول چې په دې حق خلاص وي بیا هغه شوبه ته چې هغه سرنوالي ته مارې پیکه سرنوالی ته چې ورالم دوه درې جلب مې راوسته قمانداني ته متین خان ته متین خان حاضر نه سو سرنوالی ته بیا قمانداني صاحب ته ورالم عرضې مې وکړه بیا د سرنوالی نظامي ته راجع کړه دا نظامي سرنوالی ته چې مې بوت دغه عریضه چې له هغه نه جلب راکړه مکتوبي جلب یې ورکړه متین خان یې راوغوښته سرنوالی ته
متین خان څوک دی
متین خان امیر د تعمیرات د قمانداني امنی ولایت لوګر بیا هغه یې راوغوښته دغه تقریبا څلور میاشتې مخکې د جدید میاشت کې بیا هغه ویل چې پیسې زه خو اوس نه لرم بیا ور به کوم سرنوال صاحب هم ویل چې زه صحیح ده دا خو د حکومت شاید له خپل ژبه یې خو نه شي تر کولی ویل له حکومت دا ایستلی پنځه کاله کېږي د حکومت پیسې څنګه نه در ایستلی حکومت خو دا قانون دی یو شی چې جوړوي اول دغه تخصیص راځي پیسې ورکوي بل هغې نه شی جوړېږي نو دا سره کم کېږي چې پنځه کاله کېږي چې شی جوړ کړي دی او پیسې حکومت ته نه ورکړي او پیسې اخیستي دي دا یې خپله بیا سرنوال ته ویل چې نه وخت ورکړه مایل خو وایي څومره وخت چې ته وایي زه ور به کوم هېڅ مشکل نه ده ویل چې دوه میاشتې مایل دوه میاشتې وخت ورک پروانه لري دوه میاشت سرنوال ته ویل که اخر سور تقریبا څلور میاشتې راځي له جنرال راته خوا پرون نه بل وره سرنوالی ته ورالم د نظامي سرنوالی ته سرنوال ته بیا راتل چې موږ متین خان ته ټلیفون کړی چې وروره وخت د پراده د سفیرته د بیا پیسې ورنکه پیل بدرې زه پیدا کوم یا له حکومت را باسم بیا ورکوم ما وخت سرنوال ته ویل چې سرنوال ته پنځه کاله کېږي چې ما ته نه وایي چې نه درکوم وایي چې دوکوم په دغه دوشنبه درکوم چهارشنبه درکوم سه شنبه درکوم پنځه کاله په دوشنبه او سه شنبه او چهارشنبه را باندې تیر کړه
قرارداد تاسو څه وخت کړی دی
قرارداد هم نه وایي ما دکان وغوښت بنداني سره مالته ولایت کې له ما نه شیشې ولاړ چې دلته مې شیشې ماتې ده ما ته به منډې ویل چې له شیشې را ولګوه که سیمټ یې په کار کېده له سیمټ راکړه له ګچ راکړه شی چې په کار یې وه له ما له دکان یې ولړ خپل کور شی د بنداني په نامه ولړل خلاصې درته ووایم
دغه مواد چې د متین خان وړي دي د هغې بلونه تاسو سره شته
شته بیا له متین خان هم یو کاغذ اخیستي چې هغه راته لیکلي چې یو لکه شپږ شپېته زره روپۍ د دغه سړي له قمانداني له درکه له نانبایي دغه دیوال له دغه پوستې راب ورکوم په بل قراردادي باندې لیکلی چې دې ورکړه چې دې په ما ده او ما ته بل ختم راکړي چې د دې یو لکه شپږ شپېته زره روپۍ له قمانداني له طرفه زه قرضدار یم او بل د ما هغه
تاسو وبخئ د څومره پیسو مواد تاسو نه وړي دي
یو لکه شپږ شپېته زره روپۍ
پنځو کالو کې یو لکه شپږ شپېته زره
نه دا درې کاله کېږي چې مې ورکوم په دا درې کاله کې لانجه مې ده ورسره چې شی نه ورکوم پیسې وښه غواړم په دوه کالو کې دومره شی راشکه وړي دي
تاسو په دې مطمئن شوي چې دغه مواد واقعا د امنیې قمانداني ته وړي دي او د لوګر د امنیې قمندان دا مسله تایید کړې
وو قمندان صاحب ته مې دوه درې واره عریضې کړې دي هغه د عریضې فوتوکاپي را سره شته د سرنوالي جلب فوتوکاپي را سره شته ټول شیان عریضې مې چې کړې دي ټول فوتوکاپي مې له ځان سره ساتلې
بیا بالاخره وروستۍ فیصله څه شوې وه امنیې قمندانۍ تاسو ته څه ویلي
قمندان صاحب د امنیې راته فرضیه کولی کله جدي چې دې پیسې خامخا متین خان به ورکوي متین خان ته یوه ورځ هغه ته م ور واچوله دا څه شوه د جیل ته یوه ورځ بیا بیرته خوش ویلې ورکوم قمندان صاحب بلکل ورکوم په دغه هفته کې ورکوم له هغه هفتې نه هم دغه شپږم میاشتې بیا تېر شو دا دوکه بازي غلطي دا سرنوالي نظامي صاحب دا سرنوال صاحب ورته ویل چې په دوه میاشتې کې ورکوي ویل وکړه ور مې نه کړه بلکل زه دوکه باز غلط پرېبکار چل باز دغه سړی یم د رزي شاتم درکم د سرنوال صاحب د نظامي سرنوال صاحب راته لیکل دي
اوس نو تاسو څه غواړئ
ما د دې کمانډان صاحب افراد ده یا سیمان صاحب ده د کمانډان صاحب خو تر لاس لاندې دي دغه متین خان خو دې ته وایي چې وروره د خلکو پیسې راوړي حکومت نه بس ولې خلکو پیسې نه ورکوي خلک ولې زبرې مزمن ولې زبرې خلک دغه رقم دي خلک چې حکومت نه فاصله نيسي بل وګه څنګه پراته هم اولاد نه وګي دا مجبور چې د حکومت داسې ناروا راتلو کې مجبور چې بل خواته مخته وکم
کسان چې قندغه وایي چې د لوګر د امنیې قمندانۍ اجراتو سره سره یې ونه شکړی چې خپلې پیسې ترلاسه کړي خو موږ د قندغه ستونزه د کورنیو چارو د وزارت د تفتیش له عمومي رئیس عبدالحکیم نجربي سره طرحه کړه
اوس خو دا مشکل داسې ده چې دا پنځه کاله مخکې دا کار شوی دی ایجاب کېږي چې دا امنیه قمندان د لوګر یو پیشنهاد راوړي جلال ابماب وزیر صاحب ته چې د حکم ورکړي چې د بودیجې نه اغه مخکنی پیسې ورکړ شي خو ان شاء الله
نه نجربي صاحب بخي په دوه کالو کې د تعمیرات او مواد وړل شي یعنی پنځه کاله مخکې په دوه کالو پور ده دا یو لکو شپک شپیت زاره او دا دری کاله کیگی چه قنداغا دی پیسو پس منده تر لکه یو دا غکست ده تعمیرات و عمر متین نومیگی متین خان دو دوی پیسی نوار که
خو خوب داوی چه امغا وقت قنداغا جان باید وزارت داخلی سره دا موضوع شریک کره و خونه ده کره او سم چه تاسو میربانی کره ده انشالا یو حیات لگو لوگر تا دا موضوع سی رو بررسی کو او د بررسی د نتیجه چې پلاس راځي مونږ وزیر صاحب سره شریک کو د وزیر صاحب هدایت اخلو کوشش کو چې د قنداغا ورور چې دومره لطف کړی دی زوړنی کړی دی پولیس ته قرض ورکړی دی د دې پیسې باید اجرا شي خو زما هموطنانو ته داسې پیغام لرم چې پلیس خپل بودیجی لري پلیس خپل قراردادونه لري پلیس هیچ ضرورت نه لري چې د دکاندارونه د محلاتونه جنس قرض واخلي هموطنانو ته خواهش کوم چې دا کار باید نکوي په هر محل ولایت د کولسوالی د زمون قراردادیان شته که کوم ضرورت بوي باید پلیس د قراردادانونه مطابق به اصول نه جنس واخلي خب بیا هم داسې اشتباه شوی دی په لوګر کې د مغه زمان چې قماندان صاحبانو اغم غفلت کړی دی خدا ورور هم لک غفلت کړی دی چې په مغه وخت قماندان صاحب ته ویلی چې پیسې ما ته راکه هغه چې پیسې نه دی ورکړی باید دا ورور وزارت داخله نه دی تفتیش اداره نه 119 لار نه او خپل د وزیر صاحب دروازه په مخ کولو ده کدای چې چې به هغه په مغه وخت کې شکایت کې خو اوس نه دی شوی بیا هم مونږ کوشش کوو انشاءالله دا مثلا مونږ حلو تاسو ته او ټول هموطنانو ته د دې چې قنداغا جان پیسې ورسی مونږ شریک کوو دا موضوع
نجابي صاحب دا هغه وایي دا قنداغا وایي چې دا یوازې نه دی څو دوکانداران نور هم دي چې د دوی پیسې د لوګر په امنیت قمندانۍ پاتې یا په همدغه کس متین خان چې د تعمیراتو امر دی فکر نه کوئ چې داسې مسایل وجود لري چې دغه ځینې قراردادیان هغه کسان چې د کورنیو چارو د وزارت په بېلابېلو برخو کې کار کوي لږه استفاده جویي هم کوي داسې موارد لرئ
خو ما سره چې کوم شکایت راغلی دی په همغه وخت کې حیات توضیف شوی دی مسله بررسی شوی دی خو اوس چې دا موضوع په لوګر کې شوی دی نن کوشش کوم چې یو حیات مو لیږو دا مسله د نژدې نه سیرو و بګورو چې دا واقعیت لري که قنداغا جان اسناد او شواهد او مدارک
دوی بلون او اسناد لري
او د سره بوي ان شاء الله ما دا موضوع گزارش را وریایت وزیر صاحب سره ز شریک کوم د وزیر صاحب نه هدایت اخلم کوشش کوم چې ریاست محترم تعمیرات ته دا اسناد مونږ هغه ته لیږو رسما چې د دې ورور پیسې ژر تر ژره باید اجرا شي او پیسې ورسی
یعنی تاسو دا ژمنه کوئ چې قنداغا ته به پیسې تاسو ورکوئ په هغه صورت کې چې د دوی اسناد موثق
په دې صورت کې قنداغا جان اسناد بولري د لوګر زمونږ پولیس د دینه جنس اخستوي مونږ تاسو ته وطنانو ته او قنداغا جان اطمینان ورکام چې د دې پیسې انشاءالله مونږ د تعمیرات له لارې نه اجرا کوو و دا انشاءالله پیسې اخلي کوم مشکل نشته خو زما خبره داده چې باید قنداغا جان خپل یو ور په وزارت داخلی نه زما په اداره کې تشریف براوري یو درخواست براوري چې د دې درخواست سره سم مونږ اصولا یو هیئت توظیف کوو
تاسو ته څه وخت قنداغا مراجعه وکړي څه وخت تاسو وخت لرئ
اوس چې مونږ تاسو خبرې کوو د دې نه شروع هر لحظه چې راځي دا د تفتیش اداره چې ده دروازه د دې پر مخ کولاو ده مونږ د په خدمت کې د ټول هموطنانو په خدمت کې زما هموطنان چې کوم مشکل پولیس سره ولري کیدای شي چې هغه موضوع ما سره شریک کوي زه ژر تر ژره حیات توظیفوم موضوع بررسی کوم د چا چې کوم حق وي ان شاء الله هغه ته حق ورسی
ډیره مننه کور ودم
مهرباني د تانم ډیره مننه چې همیز دا موضوع ما سره شریکه زه د هموطنانو او د تاسو په خدمت کې
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره طرحه کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 02982920
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د حقیقت صدې د خبرونه درنو اوریدونکو د ځلمو د روغتیاي مسایلو په اړه وغوښتل چې د افغانستان د عامه روغتیا د وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز سره مرکه وکړو. خغله وزیر ک په سر کې د خپل روغتیاي پروګرامونو په اړه چې پراتلونکو کې پلي کول غواړي مخته معلومات راکړي.
چون موضوع صحت کې از اولویتای دولت وحدت ملی است،
دا چې د روغتیا موضوع د ملي وحدت حکومت له لومړیتوبونو څخه ده او روغتیاي وضعیت او د غشند روغتیاي خدمتونو وړاندې کول معیاري نه دي چې د خلکو ستونزې هواري کړي. نو هغه ستونزې چې موجود دي، اول دا چې لا هم د افغانستان 50 سلنه خلک اساسي روغتیاي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ځانګړي ډول هغه کسان چې په لرو پرتو سیمو او لرو ولایتونو لکه نورستان، روزګان، دایکندي، غور، بادغیس او نور کې اوسېږي. دا یو موضوع. بل موضوع دا د روغتیاي خدمتونو وړاندې کول دي، ځکه هر کال شاوخوا 3 میلیونه ډالر د درملنې راکه نورو هیوادونو ته ځي. اړتیا ده چې د دې مخاوني ولسی او خدمتونه هم معیاري سي. درېمه موضوع ده درملو موضوع ده چې په قاچاقي ډول راځي او بې کیفیت ده، او دا چې بې کیفیت ده د خلکو اړتیا نصرف کولای. څلورمه موضوع ده چې باید اداري سیستم شفاف سي او ځندني اداري پروسیجرونه چې د فساد لامل ګرځي هغه باید لمنځه ولاړ سي او د اداري فساد پر وړاندې مبارزه وسي. بل دا چې د ملي وحدت حکومت دی، نو مشارکت ضرور دی، او هغه مشارکت چې هم قومونه خپل ځان پکې پیدا کړي او ورتیاوي په پام کې ونیول سي، ځکه چې دا روغتیایي موضوع ده او دا تخنیکی موضوع ده. نو ځکه اړین ده چې با سوي کسان په سیستم کې شامل کړو او په څنګ کې مشارکت هم پام وکړو. دا لومړیتوبونه دي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو وروستیو درې میاشتو کې په دې اړه څه اقدامات کړي او په راتلونکو درې میاشتو کې هم ځینې عملی کړنې په پام کې لرو چې وکولای سو خلکو ته ښه خدمتونه وړاندې کړو. که څه هم په لنډ مهال کې به د دغه ستونزو حلول ستونزمن وي، خو که یو ښه بنسټ هم کښېږدو چې د راتلونکي لپاره او د نورو حکومتونو لپاره یوه لاره جوړه سي چې خدمتونه معیاري او د خلکو ستونزې هوارې سي
او بتونن خدمات معیاري شي او مشکل مردم او نگاه سي مرفوع شي.
ښاغلی وزیر، اوس د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د ختیځ په نوم یو روغتیایي کمپلیکس جوړوي. کو وایي چې د دغه کمپلیکس د جوړولو کار به څه وخت پیل او څه وخت به بشپړ شي؟
کمپلیکس ختیز کې د ولایت ننګرهار موقعیت لري.
ختیز کمپلیکس چې په ننګرهار کې موقعیت لري، ځکه د افغانستان ډیری خلک خصوصا په نورستان، کونړ، لغمان او جلال آباد کې اوسیدونکو کسانو ته د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو زمینه نه موجوده او کوي هم نو اړتیاوي نسی پوره کولای. نو موږ احساس کړو چې د یو ځنګړي کمپلیکس جوړول پیل کړو چې دغه څلور ولایتونو د اوسیدونکو ترڅنګ به د نورو ولایتونو د اوسیدونکو ستونزې هم هواري کړي. د بنسټ ډبرې ایښودل سوي، د تدارکاتو بهیر روان دی چې تر درو میاشتو پورې به دا بهیر بشپړ سي، تړون به مشخص سي او کار هم پیل سي چې باید تر راتلونکو دوه درو کلونو پورې د جوړولو کار بشپړ او ګټې اخیستنې ته چمتو سي.
کار صورت بگیره که در ظرف دو یا سه سال آینده باید ای تکمیل شوه او برابرداری سپرده شوه.
د دغه کمپلیکس په جوړولو سره به آیا هغه کسان چې پیښور او اسلام آباد ته د درملنې لپاره ځي د هغوی ستونزې به هواره شي، او آیا دا امکانات به ولري چې د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته د تګ مخه ونیول شي؟
امیدوارم که کار صورت بگیره، اما این زمان گیر است.
مشکل من یو چې دا کار وسی خدا به وخت اړتیا ولري. اول خو د جوړولو کار دوه درې کاله نیسی، دوهم باید په تدریجي ډول پکشي کیفیت او معیار رامنځته سي او وسایل ورته راوړل سي، ځکه په کراچي کې د اغا خان روغتون په 12 کلونو کې د غلط رسیدلی دی. مشکل من یو چې قدم په قدم د غیلې ته ورسېږو، خو وعده مو ده چې اول دغه روغتون جوړ سي او د شاوخوا ولایتونو د خلکو روغتیایي ستونزې هوارې کړي او قرار قرار کېدلی سي چې ښه اسانتیاوې پکشي برابرې سي، ښه متخصصان ورته او گاوندی هیوادونو ته د خلکو د تک مخونی ولسی. دا امکان لري خو وخت غواړي.
مانی رفتن شوه به کشورهای همسایه کی امکان پذیر است اما زمانگیر.
په یو نوی اقدام کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ځینې ستونزو له امله په کابل کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړلي چې له خلکو لخوا یې هم هرکلی شوی دی. کراته وایي چې ستونزې څه وي او آیا په ولایتونو کې هم دا پلان لري؟
مشکل یې چې وخت میږي مرزي خدمات معیاري چې د سکتور
خدمتونه معیاري نه ول، کیفیت نه و، او له بده مرغه خصوصي سکتور په افغانستان کې له معیار پرته پرمختګ کړی دی. دا چې د ځینو رسنیو له لارې دوی غټ غټ او غیر عملي اعلانونه کول او خلکو ته یې دا ویله چې هغه خدمتونه چې په نورو هیوادونو کې دي دلته یې موږ په خپلو خصوصي روغتونونو کې لرو. موږ غوښتل چې یوه ارزونه وکړو او په ارزونه کې مو دا وموندل چې دا رښتیا نه دي، اعلانونه یې غیر عملي او خدمتونه یې غیر معیاري وه. د مثال په ډول ویل به چې موږ څلور ساعته روغتون یو، خو چې ور به
بغلو نو تړلې بو یا دا چې ویل به چې موږ متخصصان لرو خو بیا به نه و یا هم د لابراتوارونو په برخه کې لشته لږه دغه مخکینۍ مقررې له مخې هم خدمتونه نه وړاندې کول نو که دا دولتي وي که خصوصي موږ یې باید وګورو چې آیا مسلکي معیاري او عملي خدمتونه وړاندې کوي که نه آیا افغاني فرهنګ په پام کې نیسي که نه نو ځکه موږ اړینه وګڼله چې ارزونه یې وکړو نو نهه روغتونونه چې خدمتونه یې معیاري نه وه هغه مو وتړل تر څو چې دوی حداقل معیار باندې ځان برابر کړي حتی سیمه ایز هم نه دوهم موږ شاوخوا څلوېښت روغتونونه تنظیم کړل او نه مو پرې پرېښود د لومړني تشخیصي مرکزونه ځکه نه یې عاجله خونه درلوده نه د مالیات خونه نه د وینې بانک او نه متخصصین نو موږ مجبور سو چې دا کار وکړو چې هم دوی اصلاسي او هم نورو ته عبرت وګرځي نه یوازې په کابل کې بلکې په جلال آباد کې هم دا کار روان دی تر اوسه یې نتیجه نه ده راغلې او دا کار په تدریج سره په ټول افغانستان کې ترسره کیږي هغه ستونزه چې موجوده ده هغه د کادر ستونزه ده ځکه کوم کسان چې موجود دي هغه په شفاف ډول نه دي راغلي او صادقانه باید ووایم چې په دې کار او سیستم سره نسو کولی چې هم شفافیت راولو هم فساد ورک کړو او هم کیفیت ښه کړو او دغه راز خدمتونه پراخ کړو موږ اړتیا وینو چې خپل کدري سیاست ته هم پام وکړو چې د قومونو موضوع ده هم د مشارکت او هم د وړتیا نو ځکه دا کسان باید د یوه شفاف سیستم له لارې راسي ټول هغه معیارونه چې موږ پکښې په پام کې لرو باید عملي کړو کنه نو ناشونی به وي
ان شاء الله تعالی ما میتونیم تمام معیاراتی که ما نظر داریم باید عملی بکنیم د غیر از اون ممکن نیست
وزیر صحت په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړین د کچې درټټولو په برخه کې یو درې ورځنی کانفرنس درلود پایله یې څه شوه
این کانفرنس برای ازی بود که یک تجدید تعهد دوباره کشورهای تمویل کننده و دونورا را به خاطر
دا کانفرنس د دې لپاره و چې په دې برخه کې د دونورانو ژمنې بیا را تازه کړو زموږ د میندو او ماشومانو روغتیا په ځانګړي ډول د امیدوارۍ پر مهال او دغه ماشومان مو له سرخکان او نورو ساري ناروغیو نه ځورېږي او د مړینې کچه هم پکې ډېره ده نو اړینه وه چې موږ یو ځل له تمویل کوونکو سره خبرې وکړو ژمنې واخلو د ګډو ستراتیژیو په اړه تفاهم ته ورسېږو چې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به عملي سي نو دا یو ښه فرصت و چې د عامې روغتیا وزارت ورنه ګټه واخیسته او د ډونرانو ژمنې واخیستې په ستراتیژیانو سره سلاس و د کابل په نومو یو تعهد لیک هم لاسلیک کړ چې هم افغان حکومت ژمنه وکړه او هم ډونرانو د افغان دولت ژمنه دا وه چې شفافیت به راوړي او د اداري فساد په وړاندې به مبارزه کوي خپل اداري سیسټم جوړ کړي او تدارکاتي سیسټم ریفارم کړي ډونران ویل په هغه صورت کې چې تاسې حساب ورکوونکي اوسئ سیستم او پروسیجر مو سم او شفاف وي موږ ژمن یو چې د 2018 کال تر پای پورې په دې برخه کې له افغان دولت سره مرسته وکړو نو دا هغه فرصت و چې موږ په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د ښې روغتیا لپاره ورنه استفاده وکړه
که یک فرصتی بود که ما از استفاده کردیم به خاطر بهبود صحت مادرها و اطفال در افغانستان
د مرستې اندازه معینه نشوه
هنوز مشخص نیست با وجودی که وعده کردن که در حدود
تر اوسه پورې نه ده مشخص سوی که هم وعده وکړی چې د 400 تر 800 میلیون ډالر پورې به وي خو لا هم سم نه ده مشخص سوی ځکه چې تر دې وروسته ستراتیژیانې پراخیږي او لګښتونه باید معلوم سي چې دغه کار چې موږ په افغانستان کې کوو څومره مرستې ته اړتیا لري خو دا چې د مالي او تخنیکي مرستې ژمنه موجوده ده او توپ هم د عامې روغتیا په میدان کې دی نو اوس باید موږ د سم پروپوزل سره ورسو چې دوی یې تمویل کړي
خدمتشان بره و ما امیدوار هستیم که وایر تمویل میکنن چون تعهد کردن
خغل وزیره د بهرنی هوادونو سره داسې کوم تړون موجود دی او یا هم په پام کې لري چې هغه ناروغان کوم چې په افغانستان کې درملنه ناشونی ده به یو مناسب قیمت د درملنه لپاره د غو هوادونو ته ولاړ شي
د یک کار مو با کشورهای همسایه با وزرای ساتامی مثلا کشور پاکستان
په دې برخه کې موږ د پاکستان هندوستان ترکیه او امریکا د امریکایي وزیرانو سره خبرې کړې دي له هندوستان سره د ناروغانو د درملنې په اړه خبرې شوې دي ځکه ډیری افغان ناروغان چې هند ته د درملنې لپاره ځي د ژباړونکو لخوا دوکه کیږي موږ او تاسو اوریدلې چې یو افغان خوراکۍ لفت پورته کړی و او ورته ویلي وه چې ستا ام آر آی مو وکړه موږ دې ته هم یو ستراتیژي جوړه کړې چې یو شمېر روغتونونه چې په هند کې موجود دي چې نرخ معلوم دی اندازه یې معلومه ده خدمتونه یې معیاري دي نو کار روان دی چې موږ یو لس روغتونونه مشخص کړو او هغه کسان چې هند ته ځي دلته یې وپوهوو چې راسن همغه روغتونونو ته ولاړ سي چې هم د ژباړې له غمه بې غمه وي هم روغتونونه ورنه ناسمه استفاده ونه کړي نو په دې برخه کې موږ د دوه درې روغتونونو په خپله د هند عامې روغتیا وزارت سره تفاهم لیک لاسلیک کړی دی که څه هم هند ویلي چې د یو شمیر ناروغانو وړیا درملنه به هم کوي، خو دا خبره تر اوسه معلومه نه ده او موږ دا هڅه کوو چې روغتونونه معلوم کړو چې د افغانانو اضافي پیسې وانخلي. په پاکستان کې هم دا کار سوی دی. دا خواجله موضوع ده، خو اصل خبره دا ده چې موږ باید همدا امکانات په افغانستان کې برابر کړو چې افغانان احتیاج نه سي. په دې برخه کې هم د هند او هم د شیخ زاهد بن عربي روغتون سره خپلې سوي چې په نږدې راتلونکي کې به پرانستل سي. د اماراتو د دولت شمنه دا ده چې د تجهیز، روزنې او دوا په برخه کې موږ سره همکاري وکړي. دا یوه لاره ده چې د افغانانو ستونزه هوارولی سو. بل له چین سره خبرې سوي ځکه د جمهوریت روغتون د چین لخوا جوړ سوی دی. هغوی هم لیواله دي چې دغه روغتون تمویل کړي. که موږ وکولای سو چې دغه دوه روغتونونه هم په اوله کې معیاري او خدمتونه ښه کړو، نو له اقل د نیمو هغه افغانانو ستونزه به هواره کړو چې بهر ته د درملنې لپاره
ځي. مشکلش د افغانستان مرفوشه.
وزیر صاحب، د روسي پښتنه په توګه غواړم وپوښتم چې خلک په کتنځایونو، لابراتواري معایناتو او پروختونونو کې د درملنې له مختلف وضعیت څخه سره ټکوي چې د خدمتونو په وړاندې فیسونه یو شان او معیاري نه دي، په دې برخه کې تاسو څه پلان لرئ؟
فیسا معیاري نیستن، فیسا هر کس نظر به علاقه مندیش
فیسونه معیاري نه دي، ځکه دې برخه ته پاملرنه نه ده سوی. هر چا چې هر څومره واخیسته اخلي. یو ګډ دولتي او خصوصي کمیسیون په دې برخه کې کار کوي او چې کله یې تخنیکي کار بشپړ سو، ان شاء الله چې دا به اعلانو او د رسنوي لاري تر خلکو رسو. خو بیا هم اړتیا ده چې دولت جدید څارنه وکړي. که سم څارنه ونه سي او هغه هم شفافه څارنه، نو ستونزې به موجود وي. دا باید معیاري سي او د ژر معیاري کیږي.
ای باید معیاري شه او ان قریبی معیاري.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پاڼه کې azadiradio.com